السلام علیکم ستړي مشه د سهار او بجی شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانګ زایمو د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1309 نویم کال د میزان تلی دیرشمه د 2020 کال د اکتوبر 18مه په دغه پروګرام کې وړاندې د سر موضوع ده چې د بشري حقونو د سهار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي په افغانستان کې د شخړو دوام په قطر کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کړي دي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی ټاکل شوی نن ټول نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته معرفي شي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی دی. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د عراق له صدر اعظم مصطفی کاظمي سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې کړي. پوره خبرونه تاکل شوی نن ټول نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د باور رایې اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د کابینې ټول شپږویشت غړي او د دوو ادارو رئیسان دې جرګې ته ور وپیژني.
کابینه چې ټول شپږویشت تنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري د پارلمان ته حکومت ورمعرفي کړي.
اشرف غنی د مارچ په نهمه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دوو اونیو کې به خپله کابینه ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره ور وپیژني، خو له هغه وخته څه باندې اووه میاشتې تېرې شوې. د ولسي جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل د جرګې پنځه کمیسیونونه به د دغو نوماندانو اسناد څیړي او وروسته به یې اداري پلاوي ته سپاري. په ولسي جرګه کې نوماند وزیرانو ته د باور رایې پخوانیو بهیرونو ته په پام داسې نه ښکاري چې دغه پروسه به له ستونزو خالي وي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. د دغه کمپاین یو مسؤول ډاکټر عبدالواحد نیازی ازادي راډیو ته وویل
چیرته مخنیوي تدابیر په سمه توګه عملي نسي، امکان لري شدیده به دا څپه او دا څپه به امکان ولري چې ډېر زیات تلفات به ولري.
ډاکټر نیازی وویل د نورو سپارښتنو ترڅنګ لازم واټن په پام کې ونیسي، لاسونه باید تل ومینځل شي او له ماسک څخه استفاده وشي. د روغتیایي چارواکو په وینا په خوست کې تر اوسه د کرونا 422 مثبتې پیښې ثبت شوې او له امله یې هم 38 تنه مړه دي. په ټول افغانستان کې بیا له 30,000 ډېر کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1,500 کسان مړه شوي. په زابل کې په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د هغوی د نورو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې. د زابل د ولایت مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د والي محمد نبی احمدزي په مشرۍ په دې غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې د کمیسیون ټولو غړیو ګډون کړی و چې پکې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کمښت، د دوی پر اقتصادي، تعلیمي، روغتیایي، کلتوري او یو شمېر نورو برخو کې پر شته ستونزو باندې خبرې وشوې او په اړوندې لازم تصمیمونه ونیول شول. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي احمد زی د اړوندو دولتي ادارو استازو ته لارښوونه وکړه چې میرمنو ته دې د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې خپل نهایي کوښښ وکړي او په اعلان شوي بستونو کې دې لومړیتوب لوستو او په کار پوه میرمنو ته ورکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې وکړې. د ماکرون د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو د اکتوبر په 19مه په پاریس کې سره کتلي. ماکرون تیره میاشت له عراق څخه د کتنې په مهال د دې هیواد د خپلواکۍ ملاتړ کړی او ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال او د عراق په چارو کې د بهرانیانو مداخله هغه اساسي ستونزې دي چې بغداد ورسره مخ ده. دغه راز ویل شوی چې دواړو مشرانو د یو فرانسوي شرکت د هغې طرحې ستاینه وکړي چې په بغداد کې د مترو د جوړولو لپاره وړاندې کړي. کاظمي چې د روان کال په مې کې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړه، حکومت ژمنه کړې چې هغه وسلوالو ډلې به چې د عراق د بې ثباته کولو هڅې کوي وځپي. د بیلاروس د اپوزیسیون یو مشر سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. د لویدیز دولتونه لوکاشینکو د یو مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. تخانوفسکایا پرون په یو بیان کې وویل د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره د پولیسو د قمندانانو او د قانون د تنفیذ او د نورو ادارو امر غیر قانوني ده. لوکاشینکو بیا پرون ظاهرا اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړه.
Мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем...
Мы хпел тактику на бадал кри. Мы арам иқдам кау ау тул ба пайда кру. Пар мэхлали имканат мук тады зе кар замина бара бара ви. Мук ла мэхкида кар кау ау хари яу бад иқпалу амалу нэтиже у гури.
لوکاشینکو د اگست 9 د ولسمشری د انتخاباتو سترګټون کې ځان بولی خو سیاسي مخالفان دغه انتخابات له درغلیو ډک بولی. او د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر تللی پرونی وروسته له هغه سفر نیمګړی پریښود او بیرته سوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له خطر سره مخ دی. نوموړی به په خپل کور کې قرنطین وي. د بلغاریا د روغتیا وزیر وویل د بلغاریا له یو پوځي چارواکي سره چې ولسمشر د اکتوبر په 14مه کتلی و د کرونا ویروس آزموینه مثبته وه. دغه په وینا د بلغاریا ولسمشر به هم د دغه هیواد د روغتیایي اصولو له مخې قرنطین کیږي. د رسمي شمیرو له مخې د هغو کسانو شمیر چې په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوي له 2.5 لکو اوښتی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 4. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 9. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 11. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 11. او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو هم د هوا حالاتو اټکل واورید. که غواړی خبرونه بیا ولولئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. از درس مو دی azadiradio.com. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیاله پاتریشا ګاسمن په افغانستان کې د جګړو په شدت اندېښمنه ده.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
دغه خبرو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم پکې حداقل پرمختګ کې لچېتي خطر سره مخامخ کوي.
په کندهار کې د ماینونو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي.
څلور سو اته اتیا یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې وزن ماینونه باندې لړلي دي چې دا 1.5 کیلومتره مربع ساحه کېږي.
په کندهار کې د ماینونو د شنډولو د مرکز د همغږۍ مسؤول غلام نبی شاکر و. د امریکا متحده ایالات وایي چمتو دي له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غځېدو په اړه سمدستي خبرې وکړي او د ژوند رنګونه هم لرو.
دست زما اوس خاوند نه غواړم پیسې. وخت چې به بیرون به وطن خاوند ته به مې ودرېدل ماته پیسې راکړه چې د موټر کرا کوم. ماته پیسې راکړه چې زما اولاد ته یو شی واخلم، قلم واخلم، کتابچه واخلم یا چیرته مبارکي یاسمه. خو نه زه اوس له خاوند نه هیڅ نه غواړم.
بیا ما هم سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته د بشری حقوقو د څار د سازمان یو مسول وایي ملکی وګړي په افغانستان کې روانو شخړو اصلي قربانیان دي. د آسیا په چارو کې دغه سازمان مرستیالي پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېل اړخونه باید د ولسي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. اغلی ګاسمن دا اندېښنه هم ښودلی چې د جګړو شدت په دوحه کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه نوریاس نوري راپور جوړ کړی دی.
د آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي په افغانستان کې د شخړو دوام په قطر کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کړي دي. میرمن ګاسمن تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو سره د دې هیلې زیاتې شوې وې چې شخړې به کمې او یو اور بند به وشي.
the rising levels of violence do pose a very serious threat.
د شخړو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم په کې حد اقل پرمختګ کې له جدي خطر سره مخامخ کوي. موږ د ملکي وګړو په وړاندې د حملو او ګواښونو د زیاتوالي شاهد یو، چې البته دغه وضعیت افغانان ډېر اندېښمن کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند، بدخشان، غور او فراه په ګډون د افغانستان یو شمیر سیمې د خونړیو حملو شاهدې وې چې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو تر څنګ په زرګونو کسان هم له خپلو کورونو بې ځایه شول. میرمن ګاسمن د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
seriously worrying
لهلمند پر پرونو کې موږ نه یوازې د طالبانو لخوا بلکې د حکومتي ځواکونو له لوري د ناسنجول شویو بدون پاله د اندېښنې وړ خبرونه لرو چې ډېری ملکی وګړي یو د بل په ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د دې لپاره دا یوه بېلګه ده چې د جګړې لوري د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب لپاره لازمه احتیاطي اقدامات نه کوي. که طالبان ادعا کوي چې د ولسي خلکو ساتنه کوي، موږ تر اوسه په ملک له هغوی په دې اړه څه نه دي لیدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما ویلي چې د روان 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2200 زیات ملکي وګړي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو او نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان حکومت او طالبان یو بل ملکي وګړو ته په زیان اړولو تورنوي. د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی وایي د طالبانو له مرکچي پلاوی سره په کتنو کې له هغوی د شخړو د کمیدو او د یوه اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه پرله پسې غوښتنې نه دي منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د تېرې دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په دې کچه د شخړو زیاتوالی به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې تر پوښتنې لاندې راولي. د دواړو لورو مرکچیانو د تیرې سپتمبر میاشتې له 12 رئیسې په قطر کې غیر منظمې غونډې کوي، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلې چې د سولې د خبرو لپاره پر یوې کړنلارې موافقې ته ورسیږي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لزایه، شیبه په شیبه راپورونه. له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وویني.
افغان سوداګر په کابل کې د شوکو او غلاو لامل په سوداګریزا راکړه ورکړه کې د 60% کموالی خبره کوي. د سوداګری او صنایعو د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل په ښار کې د غلاو لویرې په ورځ کې تر 15 ساعتو کاري وخت راکم شوی چې په خصوصي سکتوري ناوړه اغیز کړی. د کابل د ښار ځینې دکانداران د ښار پر روان وضعیت کې د جدي بدلون او د امنیت د راتلو غوښتنه کوي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي چې په کابل ښار کې وسلوال غلو او شوکو سوداګریزه راکړه ورکړه له جدي ننګونو سره مخ کړې ده. د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د غلو له ویرې دوکانداران او نور بیلابیل کاروباریان سهار ناوخته او د مازدیګر وختي کورونو ته ځي چې د چارې سوداګریزه اغیزمنه کړي.
د زمان په لحاظ باندې 4-5 ساعته زمون کار کم شوی دی. نو زه فکر کوم 60% په مجموع کې تجارتي او اقتصادي حاصل کې کمښت راغلی دی، او د دې نه دا معلومیږي چې حتی په ګمرکونو کې عواید د منځه تللي دي. تاثیرات یې واقعا د بل هر وخت نه ډېر زیات منفي دي.
ښاغلی الکوزی زیاتوي چې وسلوال غله دوکانونو او سترو مارکیټونو ته ننوځي، خلک لوټي او کچا ورسره مقاومت وکړ، ان وژني. د کابل یو شمېر دوکانداران وایي چې د غلو له ویرې سهار وختي کار ته نشي تلای او مازدیګر وختي کور ته ستنېږي چې ورسره کاروبار زیانمن شوی.
دا غلای مېمن چې دلته راځم کار ته، یو سهار وختي نشو راتلی، نه وخت راځو بل او ماښام اذان شوی نه مون ماشینا ورشه بند کو بیته روان دلته چې موبایل یې ښکارو چې یو کو بس ګلاس موټر سکل باندې دلته ګرځي لاس نه سم دستي مون نه وایلو.
زما نوم عبدالرشید شینواله دی. دا غله چې کوم دی په کابل ښار کې په کاروبار او په موقتی زندگی باندې ډیر تاثیر غورځولی دی، ځکه چې کاروبار هم ډیر ځای په شوی دی.
مسلاله د غلو له امله موږ نشو کولی چې ښار ته ډاډه راوځو.
دا په داس حال کې د چپ کابل ښار کې د جرمونو له ډېرېدو سره د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د کابل امنیت مسولیت په غاړه اخیستی. ښاغلی صالح تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د جرایمو د کمولو لپاره ټول کابل ښار تر استخباراتي پوښښ لاندې راغلی. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې په کابل ښار کې په تیرو دو اویا ساعتونو کې د بېلابېلو جنایي پیښو په تړاو 15 تورن کسان نیول سوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم احمد شیبر تقوق دوچی د افغانستان پاره لویدیز مطبوعات کتلی او تبصره پیل کلی.
د افغانستان د سولې د خبرو ناڅرګند برخلیک او د شخړو زیاتېدل هغه موضوعات دي چې د نړیوالو چاپي خپرونو توجه جلب کړې ده. بریتانیایي ورځپاڼه انډیپینډنټ لیکي که چېرته د افغانستان د سولې په خبرو کې ښځې نه وي، دا خبرې ناکامه کیږي. د افغانستان د دولت په 21 پلاوي کې 4 مېرمنې دي، خو د انډیپینډنټ په باور دا شمېر کم دی. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي له ښځو او یو شمېر نورو سره د اندېښنې شته چې د ښځو د حقونو په برخه کې د 2 لسیزو ترلاسه شوې لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نه شي. انډیپینډنټ د مدني ډلو یوې څېړنې ته اشاره کوي او لیکي د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه 4.6 په سلو کې د دې خبرو د ناکامۍ مخه نیسي. د دې څېړنې له مخې که چېرته ښځې د افغانستان د سولې په بهیر کې شاملې وي، په راتلونکو 15 کلونو کې به د دغه هېواد د پایدارې سولې تضمین وشي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد اندېښنې او خبرداری ته اشاره کړې ده. ښاغلي خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې اوسنی وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده او دا یې له ګواښه ډک بللی دی. د دوشنبې پر ورځ ولیکل دا باور چې د مذاکراتو پر میز د امتیاز ترلاسه کولو لپاره باید شخړې ډېرې کړي ډېر خطرناک دی. د خلیلزاد په اند دا نظر د سولې بهیر زیانمنولی شي او د افغان مشرانو د پخوانۍ ناسمې محاسبې د تکرار سبب بشي. واشنگتن ټایمز بیا په خپلې خبرې کړې مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره خلیلزاد ښکاره اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې لیکنه کې وړاندې بیا دا راغلي چې طالبانو په وروستیو کې په هلمند کې پراخ بریدونه وکړل او په ورته وخت کې دې ډلې وویل د امریکا بریدونه د افغان ځواکونو په ملاتړ د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه ښکاره سرغړونه ده. تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لګیت ویلي وو چې د 8 میاشتې پخواني تړون له اصولو سره سم د افغان ځواکونو ملاتړ سرغړونه نه ده. واشنگتن ټایمز بیا لیکي طالبانو ویلي دي که چیرته د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل هوایي بریدونه ودروي، دوی به هم له حملو لاس واخلي. په دې لړ کې د اکشن به پورس هم په خور کې ځانمرګ برید 14 ملکیانو وشل او تر 160 ډیر ټپیان کړل. د دې حملې مسولیت چا نه دی منلی، خو په افغانستان کې تر دې مخکې د ځانمرګو اکثر بریدونو مسولیت طالبانو په غاړه اخیسته.
ورزو کندهار ته هلته د ماین پاکۍ د ادارو د همغږۍ مرکز وایي لا هم د دغه ولایت پر شاوخوا 122 کیلومتره مربع ځمکه باندې ماینونه او نور ناچاوده توکي شته چې د خلکو ژوند ګواښي. د کندهار ولایت د میرویس روغتون چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د ماینونو او ناچاودو توکو 340 قربانیان ورول سوي. د صادق رښتینی په راپور کې په اړه نور جزئیات اورو.
پنځل اسکل ناغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې څاروي څرول چې شخص او ایمان پرې وچاو دی. د اغا جان چې اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی، چاودنې ترې یو لاس او یو پښه اخیستي.
دا
یوازې 15 کلن آغا جان نه دی چې د شخصي ماین قربانی سوی، بلکې په دې ولایت کې د پخواني شوروي اتحاد او کورنیو جګړو راهیسې پاتې سوي ماینونه او همدارنګه په سړکونو کې د وسلوالو لخوا نوي ایښودل سوي ماینونه هره میاشت لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر سرپرست مشر غلام نبی شاکر وایي سره له دې چې د ماین پاکۍ د شپږو بېلابېلو ادارو په مرسته په تېر کال کې تر 2 میلیونه کیلومتره زیات مځکه له ماینونو او ناچاو د توکو پاکه کړې، خو لا هم په کندهار کې پراخې مځکې په ماینونو ککړې دي.
څلور سوه اته اتیا یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې اوس هم په ماینونو باندې لړلې دي، چې دا 1.2 کیلومتره مربع ساحه کېږي چې اوس هم د ماینونو شتون هلته موجود دي. په تعصب سره باید ووایم چې په اوسني وخت کې د ملکي کسانو تلفات د ماینونو او ناچاو توکو د وجې زیات دي، چې د تیر جنوري سه تر اګست تر میاشتې پورې 2 حادثې موږ په کندهار کې لرو د ماین او ناچاو توکو پر ملکي کسانو، چې یوازې پر ملکي کسانو باندې سوي دي، چې دا 130 کسانو ته مرجوب لاړولې ده.
د کندهار د میرویس روغتون سر طبيب ډاکټر نعمت الله په تیر شپږو میاشتو کې د ماینونو د پیښو د ورول سو قربانیانو په اړه وویل
تقریبا 340 مشتره واقعې د ماین راوړل سوي دي، چې په دې کې اکثریت ماشومان هم شامل دي او ښځینه هم شامل دي. اکثریت د ماین د وجې څخه دي چې مړي هم پکې
په کندهار کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ولسی مرګ جوبلې د خوندیتوب د برخې مسؤل نعمت الله حسنی وایي دا کمیسون د ماینونو په چاودنو کې پر زیاتېدونکي ولسی مرګ جوبلې اندېښمن دی.
د ملکي مرجو بګراب ډېر لوړ تللی دی، تر دې چې په دې روان کال کې معنی تر ټولو خونړۍ میاشت نهصد میاشت چې په کندهار کې تقریبا د ملکي مرجو بګراب ډېر لوړ معرفي سو او تثبیت سو. کندهار کې د ملکي تلفاتو ارقام
افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې هر کال پکې د مځکنیو ماینونو چاودنې په زیات شمېر ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. د ماین پاکۍ د موسسو په وینا تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي ستونزمنه ده چې د دې ځای خلک په بشپړ ډول د ماینونو له شره خوندي سي.
جوان
آزادی خزینه تسری جاز نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
اوس مهمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د امریکا متحده ایالات وی چمتو دي چې له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غزیدو په اړه سمدستي خبري وکړي. د نیو سټارټ په نوم هغه تړون چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2010 کال کې لاسلیک شوی د اعتبار موده د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. په دې اړه نوریاس نوری ریپورت جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالات وی وروسته له هغې چې روسیې د نوي وړاندیز ملاتړ وکړ چمتو دي چې سمدستي له د هیواد سره د هغې موافقې پر نهایي کولو خبرې وکړي چې له مخې د دوی ترمنځ د نیو سټارټ په نوم تړون د یو کال په مخه غځول کیږي. روسیې د امریکا د دې وړاندیز ملاتړ کړی چې د اټومي سروکو ټولې وسلې به کنګل کړي که واشنګټن هم ورته کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګوس پرون سیشن بی په یو لنډ بیان کې وویل د روسیې دغه لیوالتیا چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره ښکاره کړې ستایي. هغې زیاته کړه متحده ایالات چمتو دي چې سمدستي په دې اړه له روسیې سره خبرې وکړي او یوه موافقه نهایي کړي. اورتاګوس دغه راز وویل تمه کوي چې روسیه هم ژر چمتووالی ښکاره کړي او ډیپلوماتان دې کار ته وګوماري. پرون تر دې 3 ساعته مخکې روسیې د دغه تړون چې د راتلونکي کال په فبروري کې د اعتبار موده پای ته رسیږي د یو کال په مخه د غځېدو وړاندیز کړی و. روسیې ویلي دې ته چمتو ده چې له متحدو ایالتونو سره په ګډه د هغه شمیر اټومي سروکو د کنګل کولو لپاره سیاسي ژمنه وکړي چې دواړه لوري لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي بیان کې ټینګار کړی چې د دغو وسلو کنګل کول ځکه غځوي چې دواړه لوري وخت ولري د اټومي وسلو د یو هر اړخیز تړون په اړه خبرې وکړي او د داسې یو تړون امکان هم شته که واشنګټن نورې غوښتنې مطرح نه کړي. داسې ښکاري چې د روسیې دغه وړاندیز د نیو سټارټ په نوم تړون د برخلیک په اړه هغه فاصله چې د دواړو لورو ترمنځ ایجاد شوې وه لنډوي. واشنګټن تېر اونۍ د روسیې وړاندیز چې له قید و شرط پرته یې دغه تړون د یو کال په مخه تمدیداوه رد کړی و. د نیو سټارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی، د هر یو هیواد لرې واټن ویشتونکي اټومي سروکې په 1550 پورې محدودوي. واشنگتن چې د اټومي وسلو د کنټرول په برخه کې له نورو تړونونو وتلی، موسکو یې له هغو څخه په سرغړونه تورن کړی او داسې احساس کوي چې له دغو تړونونو ډېره ګټه روسیه پورته کوي نه امریکا. واشنگتن دغه راز پر پیکینګ هم غږ کړی چې له دوی سره یو ځای شي چې د نیو سټارټ پر ځای یو بل بدیل تړون عمومي. خو چین چې د روسیا او متحدو ایالتونو په نسبت ډېرې کمې اټومي وسلې لري دغه وړاندیز رد کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته. تاکل شوی نن ټول شپږویشت نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د ولسمشر اشرف غنی له لوري ولسي جرګې ته ورمعرفي شو څو د باور رایه خپله کړي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. په زابل ولایت کې په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو د لارو چارو باندې خبرې وشوې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې کړې دي. د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر پرون تللی و وروسته له هغه خپل سفر نیمګړی پرېښود او بیرته صوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له ګواښ سره مخ دی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. کولی شئ د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم ورزو د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه.
دما نم زکره ده تخلص میمانی ده داره توی چی تو بچی لری دما مال ده خدای پینزه بچی اندی
چه کار کهی؟
بچان من ووس نوی مسلان دی لور من نوی سکال پنتون تکا میابس و شکر الحمدلله زوی می پا لسم که ده بله لور می پا اتم که ده
دیر که داره توی چی کور تا گرد تا چوک رو دی
خوان می موتروان نه موتر گرزه زخپل دمدا تجارت کهوم
صنای دستی
و فقه که خپل عبادت میم کهوم خپل تلاوت میم کهوم خپل تسبیح میم کهوم
یعنی